The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ستړي مسې اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده د اتوار یا یکشنبې ورځ ده کال 2018 د نومبر د میاشتې 12 نیټه ده پاکستان کې دا وخت مخزنه 8 بجې سوي دي افغانستان کې 9:30 او دلته واشنگټن ډي سي کې د سهار 10 بجې دي د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو یو واسطه خبری خبرونه کې ستاسو قربانی یو زا کلثوم کاکړ
او زه نصر کاکړ
تاسو ته خبرونه کې شراغ لاست ویو خبرونه کې تفصيلات تر لرو خو اول د خبرونو
په پاکستان کې حکومت مخالفه پیپلز ګوند له حکومت څخه غوښتنه کړې چې په جنیوا کې په 15 نومبر د بشري حقوقو په اړه کې دونکو غونډه کړي په خپل هیواد کې د خلکو په زور بې درکې یو جرم وګرځوي د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن وایي
په پاکستان کې چې څومره هم د بشري حقوقو سرغړونې کیږي هغه حکومتي ادارې کوي او حکومت چې د ځل متحده قانونو کې کم رپورت وړاندې کوي هغه نه غني چې دا به په حقیقت ولاړ وي
د پاکستان حکومت په ټول هواد کې د خودکارا وسلې لایسنسونه یا اجازت نامې د زندګولو فیصله کړې ده او د راتلونکي کال 15 جنوري پورې د 50,000 او یا نیم خودکارا وسلو په بدل کې د ضلع انتظامی سره د جمع کېدو غوښتنه کړې
د امریکا صدر ڈونلڈ ٹرمپ د خپل روسی هم منصب ولادیمیر پوتین سره لیدکاته کړي صدر پوتین سره د خبرو اترو وروسته په ویتنام کې خبری غونډې ته په وینا کې صدر ټرمپ ویلي روسی صدر ورته باور ورکړی چې روس تیر کال د امریکې په صدارتي انتخاباتو کې لاسوهنه نه ده کړې په پاکستان کې حکومت مخالفه پیپلز ګوند غوښتنه کړې چې هیواد کې په زوره د خلکو د بې درکیو عمل جرم وبلل سي د په داسې حال چې ملګرو ملتونو کې به د نومبر په 15 نیټه په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت جاج اخیستل کیږي د پاکستان د پلاوی مشربه په دغه غونډه کې د بهرنیو چارو مرکزی وزیر خواجه آصف کوي د پیپلز ګوند سېنټر فرحت الله بابر وایي د دوی ګوند په خپل واکمنۍ کې په دې اړه اقدامات کړي و خو په زور د بې درکیو عمل لا تر اوسه جرم نه دی ګرځول سوی د بشري حقوقو ادارې وایي پاکستان کې کال 2014 کې 228 کسان په زور بې درکه کړل سوي وو خو بلوڅ ملتپاله ګوندونه ادعا کوي چې یوازې په بلوچستان ایالت کې تر 15,000 زیات کسان بې درکه دي
دا پاکستان داخله وزارت په واد کې د خودکارا وسلې لایسنسونه یا اجازهتنامې د زندګولو فیصله کړې ده داخله وزارت خلکو ته ویلي دی چې راتلونکي کال 15 جنوري پورې د خودکارا وسلې چلري حکومت سره د جمع کړي چې په بدل کې به حکومت 50,000 روپۍ یا نیم خودکارا وسله ورکوي خو څېړنکاران وایي خودکارا وسله فوجي امنیتي ادارو لپاره وي خو په پاکستان کې د بدامنۍ او ترهګرۍ له وجې څخه عام خلک د خپل ځان ساتي تنی لپاره وسله اجدي دوی وایي چې حکومت د دغه ډول اعلان زخه وړاندې باید د عام خلکو لپاره امنیت یقیني کړي
د خیبر پښتونخوا په جنوبی سیمه بنو کې د امنیتي ځواکونو په قافله باندې بمی حمله کې د دریو عسکرو په ګډون او وکسان ټپي سوي دي سیمه چارواکي وایي چاودنه د نورړ په سیمه کې هغه محل رامنځته شو چې فوجي قافله نیمه قبایلی سیمه اف ار بنو ته روانه و
خیبر پښتونخوا د موسمیاتو ادارې له سبا څخه په یاد ایالت او قبایلي سیمو کې د بارانونو پیشنګوي کړې ده او دا اداره وایي چې د بارانونو زخه به په سیمه کې لړه ختم سي او د ترڅنګ د لوګیو او د دوړو د وجې څخه کېدونکو ناروغیانو کې به کمی راسي په خیبر پښتونخوا کې دا وخت د غنمو د کرلو وخت هم دی چې د دې موسم یا د وچ د موسم د وجې څخه کروندګر زیات پریشانه وو نور تفصيلات تاسو ریاض حسین پر راپور کې وړاندې
د موسم ماهرین وایي د بارانونو سره به موسم سپاشي او په سیمه کې به د لړې زیاتوالی هم راکم شي زمینداران وایي چې د سوکړې په وجه باندې د غنمو په کروند باندې منفي اثرات پرېوځي او امید دی چې د بارانونو به د غنمو د فصل لپاره یو ښه پیغام راوړي په خیبر پښتونخوا کې د موسم د محکمې مشر مشتاق علي شاوایي د صوبې په مختلفو برخو او تړلې قبایلي سیمو کې هم د باران کېدو امکان دی
لکه مرواز
یاد دیوی د سوکړې په وجه باندې په خیبر پختونخوا، سند او پنجاب صوبه کې د لړې یو سلسله هم جاری ده. په وجه یې په مقامی اوسیدونکو کې د مرې، پړپوس، سترګو او سرمنې ناروغي هم خوریږي. د طب ماهرین وایي که بارانونه شروع شي نو دې سره په دغه ناروغو کې هم کمی راشي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
امریکایي چارواکو ویلي دي چې صدر ترامپ انتظامیه په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکوي چې د افغان ځواکونو سره په ګډه عملیاتو کې برخه واخلي او که کله ضرورت پیښ شي نو هوایي بریدونه ده هم وکړي. امریکایي چارواکو فارن پالیسي مجلې ته ویلي چې ترامپ انتظامیه د زرګونو په شمیر کې نور امریکایي ځواکونه افغانستان ته لیږلي دي فوجي ماموریت کې برخه واخلي. د مجلې د راپور تر مخه په سلګونو امریکایي سرتیري به افغان فوج سره په عملیاتو کې ملوي او دوی به د افغان ځواکونو لپاره بمباری هم کوي. تیره اونۍ د امریکا د وایي فوجي مرکز کمانډر ویلي وو چې صدر ترامپ د افغانستان لپاره پالیسۍ اعلانولو وروسته د ستمبر په میاشت کې دومره وایي بریدونه کړي دي چې دا اووه کاله موده کې تر ټولو زیات بریدونه وو.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د ایشیایي هیوادونو د 12 ورځني سفر په ترڅ کې نن د یکشنبې په ورځ منیلا ته رسیدلی چیرې چې به هغه د جنوب ختیځ ایشیا د هیوادونو د مشرانو په غونډه کې برخه اخلي. نوموړی د ځایي وخت په ماښام شپږ بجو منیلا ته ورسېدی. تر دې وړاندې نږدې درې نیم زره فلپینیو احتجاج کوونکو هڅه کوله چې د امریکا د سفارت ولوري ته مارچ وکړي. دوی له صدر ترامپ څخه له فلپین څخه د وتلو غوښتنه کوله خو پولیسو د دې لار نیولې وه. منیلا ته تر رسیدو مخکې صدر ترامپ په هانوی کې د ویتنام له صدر سره هم لیدکاته کړې او یو شریک خبری کانفرنس کې ویلي چې د تجارت د ودې لپاره ټول هیوادونه باید کار وکړي.
امریکا صدر ډونالډ ترامپ ویلي دی چې دوی د روس صدر ولادیمیر پوتین په خبره باور لري چې د امریکا صدرتی ټاکنو کې لاسوهنی نه دی کړې. د اتوار په ورځ نوې کې د ویتنام صدر سره په ګډه خبری کانفرنس کې ویلي چې امریکا استخباراتي ادارو لخوا راغونډ کړل سوی معلومات باندې هم یقین لري. دغه معلومات ښایي چې روس د تیر کال امریکایي صدرتی ټاکنو کې لاسوهنی کړې دي. صدر ترامپ یو وار بیا ویلي دی چې روس سره ملګرتیا او شی اړیکې
د لبنان صدر میشیل اون په سعودي عربستان ژغ کړی چې دا د څرګنده کړي چې تیره اونۍ استعفا ورکوونکی لبنانی وزیر اعظم سعد حریری خپل هیواد ته بیرته ولې نه دی ورغلی. حریری په 4 نومبر له ریاض څخه په ټلویزیون اعلان کړی و چې له خپل منصب څخه استعفا ورکوي. له دغه ناڅاپي اعلان څخه د لبنان په سیاست کې ګنګوسې خورې دي. صدر میشیل اون تر اوسه د صدر حریری استعفا نه ده منظوره کړې او یو بیان کې ویلي چې د فرانس له صدر ایمانوئل مکران سره یې هم په دې اړه ټلیفوني خبرې کړې دي.
د جنوبی آسیا لس هیوادونو مشران به د اونۍ په پلافاین کې سوداګري، سرمایه کاری او د امنیت په اړه غونډه کې برخه واخلي. دغه اړخونه کې پرمختګ لپاره د نړۍ پرمختللي هیوادونه مرستې کوي. خو بیا څېړنکاران وایي چې ټاکل سوی ده چې دا ټاکل سوي مقصدونه ترلاسه کولو تمه نه لري. د آسیان هیوادونو مشران نن د اتوار د ورځې څخه منیلا کې راغونډېدل پیل سوي دي. دوی به له هانګ کانګ سره د آزاد تجارت معاهده هم کوي. د کم سیبه د بهر هیوادونو څخه راغلي خواریکښو ته تحفظ ورکول کېدای سي. دغه مشران به بیل بیل د ترګری په موضوع هم چغیږي. د آسیان غونډه به تر سه شنبه یا نه تر ورځې پورې وي.
د سپین وزیر اعظم ماریانو راهوی د یکشنبه پر ورځ کیټالونیا ته رسیدلی. په سیمه کې په دایمي توګه د میډرید واک پر ځای کې دوه ورځې کیټالونیا ته د نوموړي لومړی سفر وو. بارسلونا ته د سپین د وزیر اعظم له سفر څخه یو ورځ وړاندې په ښار کې له سپین څخه د ازادي غوښتونکو غورځنګ فعالینو لویه مظاهره وکړه. دوی غوښتنه کوله چې بیلتون غوښتونکو مشران د سپین له بنده را خوش کړل سي او کیټالان ریپبلیک دی په رسمیت وپیژندل سي. د کیټالونیا پارلمان د اکتوبر په 28 نیټه له سپین څخه د ازادۍ په حق کې رای ورکړې و.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د ګلو کډر منور دونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه وژیاسه او اوس مهم پام را ګرځو تفصيلي ریپورتونه ولوري ته په پاکستان کې حکومت مخالفه پیپلز ګوند غوښتنه کړې چې هیواد کې د په زور د به خلکو د به درکې او عمل جرم وبلل سي د په داسې حال چې ملګرو ملتونو کې به د نومبر په 15 نیټه په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت جاج اخستل کیږي. د پاکستان د پلاوی مشر په دغه غونډه کې د بهرنیو چارو مرکزی وزیر خواجه آصف کوي. ارشد حسین نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
په داسې حال کې چې پاکستان به پر روانه اونۍ کې د ملل متحده د بشري حقوقو د څانګې په غونډه کې د هیواد دننه د بشري حقوقو د حال په حق لري رپورت وړاندې کوي، نو اخوا په پارلمان کې د مخالف پیپل ګوند مشر فرحت الله بابر غوښتنه کړې باید چې پاکستان د په زور د خلکو بې درکه کول جرم وګرځوي. د ملل متحده د بشري حقوقو د یونیورسل پیریوډیک ریویو غونډه د نومبر په 15 نیټه د سویټزرلند ښار جنیوا کې کیږي. دغه غونډه کې د ګډون د پاره د پاکستان د خارجه چارو وزیر خواجه محمد آصف په مشرۍ کې 14 کسیز پلاوی به د نومبر په 14 نیټه روانيږي. راپورونه وایي چې په دغه غونډه کې به پاکستان د هیواد دننه د بشري حقوقو په صورتحال قامی رپورٹ وړاندې کوي او په دغه رپورٹ کې د ورکړې شو شمیرو دفاع به کوي. دا اخبار د هیواد په پارلمان کې تر ټولو لوی حکومت مخالف پیپل ګوند د سینیټر فرحت الله بابر د قول لیکي چې د ملل متحده د بشري حقوقو د سانګې په 13 غونډه کې چې د پیپل ګوند د واکمنۍ په محل تر سره شوې و، پاکستان منلې و چې په زور به د خلکو بې درکه کول به یو جرم ګرځوي. خو دې زیاتوي سکه کال چې موجوده حکومت کوم رپورٹ وړاندې کوي په هغه کې دا مسله موجود نه ده. خاغلی فرحت الله بابر چې پخپل هم د پاکستان د سینیټ د بشري حقوقو د قائمه کمیټې غړی دی وړاندیز کړي خبر داوي چې په دغه غونډه کې پاکستان پریکړې اعلان وکړي چې هغه به سک کال د هیواد دننه په جبري توګه د خلکو بې درکه کول یو جرم وګرځوي. د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی مشر ډاکټر مهدی حسن ډیور ریډیو سره خبرو کې د خاغلی فرحت الله بابر د وړاندیز سره اتفاق خودلی او زیاته کړې چې د هیواد دننه مذهبي توندلاریتوب خپل انتها ته رسیدلی او ویلي چې د مذهبي توندلارو د زور او قهر نخه په ځانګړي ډول د هیواد دننه مذهبي اقلیتي ډلې ګرځي.
ہیومن رائٹس کی وہ سب حکومت کے ادارے کرتے ہیں، لہذا حکومت جو رپورٹ پیش کرے گی وہ حقائق پہ مبنی نہیں ہوگی. یہ جو کچھ کہا ہے فرحت اللہ بابر صاحب نے میں اس سے مکمل ایگری کرتا ہوں کہ انفورس ڈس اپیئرنسز جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں. اگر کسی پہ کوئی الزام ہے تو عدالت سے اسے ثابت کر کے یا پولیس اسٹیشن میں ثابت کریں اور اس کے بعد اس کو گرفتار کریں.
هغه وای په پاکستان کې چې څومره هم د بشری حقوقو سرغړونه کیږي هغه حکومتي ادارې کوي او حکومت چې د ځل متحده قانونو کې کم رپورٹ وړاندې کوي هغه نه غني چې دا به په حقیقت ولاړ وي. او نوم وړي د فرحت الله بابر د غختنې سره هم اتفاق لري او وای په جبر د خلکو بې درکه کول باید چې اوس یو جرم وګرځول شي. د بشری حقوقو خپلواک کمیشن د کال 2014 رپورٹ کې وای دغه کال په جبري توګه د بيدرک کلیشو خلکو شمیره 228 تر رسیدلې چې په 13 شپږو کلونو کې تر ټولو زیات شمیره ده. او دغه رپورت د پاکستان د بشري حقوقو د حکومتي کمیشن په حواله وایي چې په مجموعي توګه د هیواد د بيدرک شو تنانو شمیره 1209 تر رسیدلې. اخوا فرحت الله بابر د هیواد دننه د داوی هم رد کړي چې ګڼي د مذهب د سپکاوي قانون غیر امتیازي دي او په ډاګه کړي دا ویل چې تر اوسه پورې د دغه لانجمن قانون لاندې چاته سزا نه د ورکړې شوې سراسر دروغ دي. نوموړې په منصفانه ډول د مذهب د سپکاوي د قانون نفاذ د هیواد دپاره تر ټولو ستره ننګونه بللې. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ستاسو د ټولو غږ د ډیو ریډیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی
ستاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
ډیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږ بجو نه تر 9 بجو پورې
او د مخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډی ور ریډیو یو ساته خبری خبرونه ته غوږ یاست. خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه تاسو ته وړاندې کوو. په پاکستان کې حکومت دا فیصله کړې ده چې د راتلونکي کال د جنوري میاشت پورې دي هغه خلک سی خودکاره وسله لري د حکومت ته جمع کړي، او د دې په بدل کې به حکومت ورته 50,000 یا نیم خودکاره وسله ورکوي. خو په دې باندې د بشري حقوقو کارکونکي دا وایي چې د دغه ډول اقدام څخه وړاندې دي باید حکومت د خلکو ژوند یا د خلکو لپاره امنیت یقیني کړي. نور تفصيلات احسان محمد خان په راپور کې درته وړاندې کوي.
د حکومت لخوا د خودکار وسلې اجازتنامې یا لایسنسونه ځنډولو په لړ کې د داخله چارو وزارت لخوا خبرتیا او نوټیفیکیشن هم جاری شوه چې پکې د 2013 کال 15 جنوري نیټه خوردلې شوه چې د دې وړاندې وړاندې دي خلک خپل خودکار وسله د ضلع انتظامیه سره جمع کړي او په بدل کې دي نیمه خودکار وسله او یا 50,000 روپۍ ترلاسه کړي. د پاکستان نومیالی قانوندان سردار حسین په وینا په خوشاله او کلاره هیوادونو کې د عام وګړي خودکاری وسلې ته کوم اړتیا نه وي. نوموړی وای د پښتنو په سیمه چې د ترهګرۍ کوم ویره او تره موجود ده، په داسې کې حکومت لپکار ده یو ګټوره لار ولټوي او خودل شوی معاوضه هم تر مناسبه حدا لوړ کړي. په دې حقله نوموړی زیاتوي،
پلاس کې دي دا خو د جنگونو لپاره په کار راځي او د فوج سره یا د نور داسې دغه سره چې هغه د جنگ سره تعلق لري نو د هغې سره په کار ده. خو دویمه خبر دا ده چې دا به ډېره مشکله شي، ځکه چې د لکاو روپوسیز ته په 50,000 روپۍ آلي او بل دا ده په قبایلو کې هسې هم حالات خراب دي، نو په کار دا ده چې یا خو د دې قیمت زیات کې هغو ته یا دوی سره څه جرګی په طریقہ خبری وکی د دینا با نور هم هلته خلق الرټ شي او نور بوم یو داسې نه چې ډریم ګروپ جوړ شي هغه دا و چې زمونږ دومره قیمتي اصلاح او زمونږ نه عادي په ډېر کم قیمت باندې راغونډي نو دا نه جوړ ده.
په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې چې د ترهګرۍ پر ضد نه یوازې امنیتي ځواکونه بلکې د امن لخکرو سره تړلې وګړو هم په جګړه کې برخه اخیستي چې په نتیجه کې زیاتره خلک په هدفي دونو کې مړ شوی هم دي. د مدني ټولنې یو فعال غړی نسیم خان د وړوای په کار د خودکاری وسلې باندې بندیز وړاندې حکومت ولستا حفاظت هم ورکړي.
نو چې دا وسله حکومت واپس واخلي او دا ټومیټک وسله دا ممنوع وبورو دې سره صرف خلکو خپل ځان حفاظت کوو او ډېرې زیاتې روپۍ چې دي هغه د شنو حکومت له ورکولې. نو چې دا فیصله راغله نو دا خو بالکل لکه حکومت دا تحفظ دی هر وګړي نشي کولی. په کار دا وه چې دا فیسونه کم شوي دي نه داسې یو تاثر دی چې دا ملک لکه بالکل صفا شي او دلته ترهګر نشتي، دلته دهشتګر نشتي، دلته ټاپو نشتي او حکومت داسې یو غټ ګامونه پورته کړي دي. نو دا یو تاثر حکومت ورکول ورته غواړي، حالانکه داسې نه ده.
د خودکاری وسلې د اجازتنامو په لړ کې چې حکومت هر کال په لویه کچا مالی ګټې هم ترلاسه کوي. د پاکستان په زیاتره برخو کې چې اکثره حکومتي او کاروباري خلکو دغه قسمه درنه وسله په لویه شمېره کې ساتلې او د دې قسمه وسلې د لارې پل غیر قانوني کاروبارونو ته وده ورکوي. یو خوا چې د حکومت د دې پریکړې په نتیجه کې دغه قسمه شخصي ملیشا ساتونکي هم په خطر کې پریوتي، نو بل لوري د دې وسلې کومې درېمه غیر قانوني ډلې ته د خرسون ویره هم موجود ده. سان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
د میرمنو غږ.
تعلیم حاصل کما زما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیر نورې خزي او جنکي هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیر خزي په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو، او د ظلم تیری لري کول لپاره.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
پاکستانی طالبانو د سیوري لاندې جماعت الاحرار ډلې څخه د حزب الله په نوم یو بل ډله د یو شمیر اختلافونو پر سر جلا سوې ده او ویلي دي چې یوازې پاکستان کې دننه به خپل عملیات کوي. تفصیل ارشاد مومند له سیمې څخه په دې رپورټ کې راکوي.
دغه ډله د مکرم خان مومند په مشرۍ کې اعلان شوې ده، کوم چې وړاندې د جماعت الاحرار عسکري څانګې مشرو. د حزب الاحرار په نوم ډلې اعلان په یو خوره شوې ویډیو کې شوې چې پښتو ژبه کې خبرې کوونکي وسلو په لاس یو څو کسان ناست پکې خودل شوې دي. په ویډیو کې کمانډر مسلم یار په نوم یو تن د نوې ډلې اعلان کوي او وایي د جماعت الاحرار سره اختلاف په عکس العمل کې نوې ډله اعلان کړه. سمو د وړاندې مکرم خان مومند په یو برید کې جوبل شوی او بیا یې خپل ویډیو پیغام کې ویلیو چې دغه برید پرې د احرار مشرانو لخوا شوی دی. سیړونکو خبریال تیر خان وایي چې خپل منځي اختلافات دغه سي تنظیمونه ډېر کمزوري کوي.
بالکل تا کډرې په نوښار سره دی او د دې وړاندې هم د دې نه خلک هم جوړ شوی دی چې په خپل باندې نسیو نو تا وخت زماده د کډې کې د ماتو د احرار په پاکستان کې نه کانو راځه هغه د دې نوی ګروپ جوړ دوسره
جماعت الاحرار ډله په کال 2014 کې د تحریک طالبان پاکستان نه جدا شوې وه او د لویو کاروایانو ذمہواری منلې وه او د حزب الاحرار په ویډیو کې ویل شوی چې د دوی جدا کېدو یو سبب په دغه بریدونو کې د بیګونه خلکو وجنه هم شامل ده. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په رسمي توګه په دې اړه لا هم څه نه دی ویلي. سیړونکو خبریال تیر خان وای احرار ډلې په موجوده وخت کې په پاکستان کې د واک لاندې کوم ځای نشته خو نوې جوړه شوې ډله خپل هدفي عملیات ترسره کولی شي.
چې کما دا خو اصلوار ډلې دي او د دې وخت کما پالیسي ته کار نه هم دغه چې په 14 نو کا یو ځای کې ټارګټ کلینګ نو کا خلک وځي نه پټ شي یو د دې په لګو په پاکستان کې کنټرول کې دی لا کې نشته. دغه شان حمله دغه شان عملیات
روان کال اپریل میاشت کې د جماعت الاحرار مرکزی ویان احسان الله احسان هم پاکستان پوست ته تسلیم شوی او پاکستانی پوزوی د خپل خاورې نه وسلوال ډلې ختمی کړي او اوس د پولی پورې غاړې افغانستان نه خپل عملیات ترسره کوي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
او پروگرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
د میرمنو غږ
د تعلیم حاصل کما یما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکما.
ملالا یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډېری نورې خزي او جنکه هم علم، روزګار او خپل حقونه پیجندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری خزي په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
قدر منوریدونکو دا وایس اف امریکا دی و ریډیو دا خبرونه دا واشنگتن ډی سی د سټوډیو سره درته وړاندې کوو. په خبرونه کې یو بل راپور لرو چې په پاکستان کې یو عربیا دا خبري په مطبوعاتو کې مخ په وړاندې راغلی دی چې په پاکستان کې اسټابلیشمنت د خپلې ګټې لپاره سیاسي ګوندونه زکار اخلي او کاروي. دا په داسې حال کې یو دا خبره هم د په پاکستان کراچي شهر کې پاک سرزمین ګوند مشر مصطفی کمال هغه مهال وکړه چې کله د پاک سرزمین ګوند او د ام کیو ام یا متحده قومي مومنت اتحاد اعلان وکړي او د ورسته د اعلان بیرته ختم کړو. په دې اړه نور ټول تفصيلات تاسو وخت ورشه په دې راپور کې وړاندې کړئ.
تیر کال د جون په میاشت کې چې کله د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پاکستان اړخته یو مرکزی دروازه جوړولو په شخړه د دواړو هیوادونو د پولیس ځواکونو په یو بل د درنو او سپکو وسلو سره ډزې کړې وي، نو د افغانستان له اړخه شو ځینو درنو ډزو لوجې د پاکستان اړخته د توخم په تجارتي مرکز کې لګېدلې د بجلی.
په کراچۍ کې د پاک سرزمین پارټۍ یا پی ایس ایف مشر او پخوانی ناظم مصطفی کمال تور لګولې چې د اسټابلیشمنت په غوښتنه د ایم کیو ایم پی ډلې مشر ډاکټر فاروق ستار سره ګډ خبری کانفرنس لورغلی وو. نوموړي د یو خبری کانفرنس په وخت دغه تاثر رد کړی دی چې ګنی دوی د پاکستان د اسټابلیشمنت لپاره کار کوي او د متحده قومي مومنت په ضد دوی ته ریاستي ملاتړ ترلاسه دی. مصطفی کمال ویلي دوی د اسټابلیشمنت په امر چې چرته غوښتل شوي وو هلته د ایم کیو ایم پی مشر فاروق ستار د وړاندې نه موجود وو او دا کار اسټابلیشمنت هم د فاروق ستار په غوښتنه کړی وو. د پاک سرزمین پارټۍ مشر او د کراچۍ پخوانی ناظم مصطفی کمال په ایم کیو ایم پی تور لګولې چې په دوی ریاستي دباو اچولې وو چې د ایم کیو ایم پی ډلې سره د راتلونکو انتخاباتو لپاره اتحاد وکړي. د پاک سرزمین او ایم کیو ایم ډلې مشرانو د شورو په ورځ یو ګډ خبری کانفرنس کړی وو او ژمنې یې کړې وې چې راتلونکو انتخابات به د یوې جنډې او یوې پارټۍ د سوري لاندې کوي. ولې دغه اتحاد په دویم ورځ د ایم کیو ایم پی ډلې مشر فاروق ستار د مختصر استعفا وروسته ختم شو. فاروق ستار د نیمه ګنټې وروسته بیا خپل استعفا واپس کړه او وی ویل چې بوډۍ مور ورته د داسې کولو امر ورکړی وو. نوموړي د هغې پس یو خبری کانفرنس کې په مصطفی کمال پسې بدې ردې ویلې وې چې دی د اسټابلیشمنت په لاسونو کې لوبیږي، څوک چې د ایم کیو ایم نوم ورکول غواړي. خو د خالی په ورځ ورته د پاک سرزمین ګوند مشر مصطفی کمال په یو جوابي خبری کانفرنس کې ویلي دی به خپله پارټي د همیشه لپاره ختم کړي او خپلو پلویانو ته به ووایي چې خپلو کورونو ته لاړ شي، خو چرې به هم د ایم کیو ایم ملګرتیا ونه کړي. کما چې اوس هم د الطاف حسین پارټي ده، څوک چې د ده په وینا د پاکستان غدار دی او د هندوستان استخباراتي ادارې را لپاره کار کوي. نوموړي ویلي دی د ریاستي ادارو سره په تماس کې دی چې خپل لا درکه کارکونکي را خلاص کړي او زیاتوي تر اوسه د اویاو نه زیات کارکونکي خپل کورونو ته راوستلي دي. رپورټونه وایي د پاکستان ریاستي ادارې د کال 1955 راهسې د اولسي پارټیو پر ضد پارټیانې جوړوي او په پاکستان کې دغه کار پخوانی جرنیلانو جنرال ایوب خان، جنرال ضیاء الحق او په وروستیو کې جنرال مشرف کړی وو. مطبوعات وایي د پاکستان سپریم کورټ هم وخت په وخت د پوځي امیرانو ملاتړ کړی او د سپریم کورټ کومو ججانو چې به د دوی مخالفت کوو جبري به د خپلو څوکونه لرکړل کېدل. د امریکې وتلې ورځپاڼه نیویارک ټایمز وایي د نواز شریف مسلم لیگ ډله هم د پاکستان پیپلز پارټۍ د بېنظیر بوټو په ضد جنرال ضیاء الحق جوړه کړې وه او نن سبا د نواز شریف په ضد د تحریک انصاف عمران خان د ریاستی ادارو په لاسو کې لوبیږي او کم کار چې نواز شریف د بېنظیر بوټو په ضد کړی وو هم هغه کار اوس ریاستی ادارې د تحریک انصاف مشر عمران خان نه اخلي. په پاکستان کې اکثره په انتخاباتو کې هم په ریاستی ادارو د مداخلت تورونه لګي او څېړونکي وایي پاکستان په دې غرض انتخابي نظام کمپیوټري کول نه غواړي چې بیا به یې د لاسونه اختیار لاړ شي او چې څوک په واک کې راوستل غواړي بیا به هغه نشي پاس کولی.
Thank you.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
د وایس اف امریکا دی ور ریډیو دا یو ربیا تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. خو اول غوښ چې د خبرونو سرچکو ته
په پاکستان کې حکومت مخالفه پیپلز ګوند له حکومت څخه غوښتنه کړې په جنوا کې په 15 نومبر د بشري حقوقو په اړه کېدونکو غونډه کې دی په خپل هیواد کې د خلکو په زور بے درکیو یو جرم وګرځوي. په پاکستان کې د بشري حقوقو د کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن وای
په پاکستان کې چې څومره هم د بشري حقوقو سرغړونه کیږي هغه حکومتي ادارې کوي او حکومت چې د ځل متحده قانونو کې کم رپورت وړاندې کوي هغه نه غني چې دا به په حقیقت ولاړ وي.
د پاکستان حکومت په ټول هیواد کې د خودکار وسلې لایسنسونه یا اجازه نامې د ځنډولو فیصله کړې ده او راتلونکو کال 15 جنوري پورې د 50,000 روپو او یا نیم خودکار وسلو په بدل کې د ضلع انتظامیې سره د جمع کېدو غوښتنه کړې ده. یو مدني ټولنې غړی وایي
او د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د خپل روسي همنصب ولادیمیر پوتین سره لیدو ته کړی. صدر پوتین سره د خبرو اترو وروسته په ویتنام کې خبری غونډه ته صدر ټرمپ ویلي روسي صدر ورته باور ورکړی چې روس تیر کال د امریکا په صدارت انتخاباتو کې لاسوهنه نه ده کړې.
اوس د خبرونو تفصیل.
په پاکستان کې حکومت مخالفه پیپلز ګوند غوښتنه کړې چې هیواد کې د په زور د خلکو د بې درکیو عمل جرم وبلل سي. دا په داسې حال چې ملګرو ملتونو کې به د نومبر په 15 نیټه په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت جاج اخیستل کیږي. د پاکستان د پلاوی مشري به په دغه غونډه کې د بهرنیو چارو مرکزی وزیر خواجه آصف کوي. د پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر وایي د دوی ګوند په خپل واکمنۍ کې په دې اړه اقدامات کړي و خو په زور د بې درکیو عمل لا تر اوسه جرم نه دی ګرځول سوی. د بشري حقوقو ادارې وایي پاکستان کې کال 2018 کې 228 کسان په زور بې درکه کړل سوي و خو بلوچ ملتپاله ګوندونه ادعا کوي یوازې په بلوچستان ایالت کې تر 15,000 زیات کسان بې درکه دي.
د پاکستان داخله وزارت په هیواد کې د خودکار وسلې لایسنسونه یا اجازه نامې د ځنډولو فیصله کړې ده. داخله وزارت خلکو ته ویلي دی چې راتلونکي کال د 15 جنوري پورې د خودکار وسله چې لري حکومت سره د جمع کړي چې په بدل کې به حکومت 50,000 روپۍ یا نیم خودکار وسله ورکړي. خو څېړنکاران وایي خودکار وسله فوج امنیتي ادارو لپاره وي خو په پاکستان کې د بدامنۍ او ترګرۍ له وجې څخه خلک د خپل ساتنې لپاره وسله ژدي. دوی وایي چې حکومت دغه ډول اعلان ځخه دی باید د عام خلکو لپاره امنیت یقیني کړي.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د ایشیای هیوادونو د 12 ورځني سفر په ترڅ کې نن د یکشنبه په ورځ منیلا ته رسیدلی چیرې چې به هغه د جنوب ختیځ ایشیا د هیوادونو د مشرانو په غونډه کې برخه اخلي. نوموړی د ځایي وخت د ماښام په 6 بجو منیلا ته رسیدلی. تر دې وړاندې نږدې 3,500 فلیپیني احتجاج کوونکو هڅه کوله چې د امریکا د سفارت و لوري ته مارچ وکړي. دوی له صدر ټرمپ څخه له فلیپین څخه د وتلو غوښتنه کوله خو پولیسو د دوی لار ونیوله.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ویلي دی چې دوی د روس صدر ولادیمیر پوتین په دې خبره باور لري چې د امریکا صدرتي ټاکنو کې لاسوهنه نه دي کړې. د اتوار په ورځ هنوي کې د ویتنام صدر سره په ګډه خبري کانفرنس کې ویلي چې امریکا استخباراتي ادارو لخوا راغونډ کړل سوي معلوماتو باندې هم یقین لري. دغه معلومات وایي چې روس د تیر کال امریکایي صدرتي ټاکنو کې لاسوهنه کړې ده. صدر ټرمپ یو وار بیا دا ویلي دی چې روس سره ملګرتیا او ښه اړیکې زموږ په ګټه دي.
د لبنان صدر میشیل اون په سعودي عربستان ژغ کړی چې د دې څرګند کړی چې تیر اونۍ استعفا ورکوونکی لبناني وزیر اعظم سعد حریری خپل هیواد ته بیرته ولی نه دی رسیدلی. حریری په 4 نومبر له ریاض څخه په ټلویزیون اعلان کړی و چې له خپل منصب څخه استعفا ورکوي. صدر میشیل اون تر اوسه د صدر سعد حریری استعفا نه ده منظور کړی.
د جنوبی آسیا له هیوادونو مشران به د اونۍ په پلافاین کې سوداګرۍ، سرمایه‌کاری او د امنیت په اړه غونډه کې برخه اخلي. دغه اړخونه کې پرمختګ لپاره به د نړۍ پرمختللي هیوادونو مرسته کوي خو بیا څېړنکاران وایي چې ټاکل سوي مقصدونه ترلاسه کولو تمه نه لري. د آسیا هیوادونو مشران نن د اتوار د ورځې څخه منیلا کې راغونډېدل پیل سوي دي. دوی به له هانګ کانګ سره د آزاد تجارت معاهده هم کوي. د کم پاترس کې به د بیر هیوادونو څخه راغلي خواري کښو تحفظ ورکول کېدای سي.
د سپین وزیر اعظم ماریانو راهوی د یک شنبه پر ورځ کټالونیا ته رسیدلی او په سیمه کې په دایمي توګه د میډریډ واک پر ځای کېدو وروسته کټالونیا ته د نوموړي لومړی سفر و. بارسلونا ته د سپین د وزیر اعظم له سفر څخه یوه ورځ وړاندې په ښار کې له سپین څخه د ازادۍ غوښتونکو غورځنګ فعالینو لویه مظاهره وکړه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
سلامون اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو یو واسطه خبری خبرونه ده. خبرونه کې تاسو ته د خبرونو لنډیز یو بیا تکرار کړو. وس بیرته تفصیلی راپورونه تاسو ته وړاندې کوو، خو په خبرونه کې اول درته وړاندې کوو مطبوعاتي کتنه. دا کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
د امریکای مشهورې هفتایزي نیوز ویک په خپل تازه غنه کې د افغانستان د جنگ په باب له نامتو لیکوال د جان هالټي وانګر یو تفصیلی معلوماتي رپورت خور کړی دی. د رپورت سرخط ته افغانستان کې د امریکای تل عمری جنگ. امریکای افغانستان کې دا وخت په 15,000 فوزونه اچولی دي او ډیر ضرب د دې شمیر نور زیاتی. د رپورت شروع دې ته پوس نشوي دا چې آیا د افغانستان جنگ به چری ختم هم شي او کنه. رپورٹ لیکی چې ډیر ضرب افغانستان کې د امریکانو فوزونو شمیر 1400 ته ورسی، ځکه چې د ایسوسییټډ پریس د یو خبر مطابق د امریکای په سلګونو میرین فوزیان به د کال 2013 په شروع کې افغانستان ته لیږلی شي. صدر ډونلډ ټرمپ په اگست کې خپل یو بیان کې ویلي وو چې د طالبانو خلاف په جنگ کې د تیزی راوستو د پاره به افغانستان ته 400,000 امریکني فوجیان لیږلی شي. دا 400,000 فوج اوس افغانستان ته رسیدلی دی او دا شان افغانستان کې د امریکنو فوجیانو شمیر اوس 15,000 ته رسیدلی دی، خو د امریکې د دفاع وزارت پینټاګان په افغانستان کې د امریکنو فوجونو شمیر 11,000 منلی دی. نیوز ویک په خپل رپورٹ کې لیکي چې صدر ټرمپ په اگست کې افغانستان کې د خپل فوج د شمیر زیاتولو په اړه د خپل نوي حکمت عملی اعلان کولو په موقع وویل چې د دفاع خپل وزیر جیمز میتس له مکمل اختیار ورکړی دی چې افغانستان کې چې د څومره امریکني فوج اجتوي نو لیږلی شي. جیمز میتس د امریکې د میرین فوج یو پنشنی جرنیل دی. رپورٹ کی نور لیکلی شوی دی چې پخوانی صدر اوباما درې کال وړاندې په کال 2014 کې افغانستان کې د امریکای د جنگی کردار د خاتمی اعلان کړی وو او دا شان د لسو کالونو تر زیاتې مودې پورې د جاری افغان جنگ د ختمولو باضابطه اعلان کړی وو، خو دا ټول اعلانونه صرف د لیک اعلانونو پورې محدود وو. په حقیقت کې افغانستان کې جاری جنگ اړو ولاړ نه دی. ځینې خلک وایي چې طالبان د تیرو وختونو په نسبت نن ورځ طاقتور دی. دا وخت طالبان د افغانستان په 14% برخه پراته دي او د نورو سیمو د نیوو د پاره جنگ جاری ساتلی دی. افغانستان کې د سر دوباره ودانۍ د کارونو د پاره د امریکای د خصوصي انسپکټر جنرال په یو رپورت کې ویلي شوی دی چې د عامي تخمینی مطابق طالبان د افغانستان په 14% ولسوالو قابض دي. اوس خو دولت اسلامي هم په افغانستان کې سر راپورته کړی دی او په تیرو ورځو کې په کابل کې لاندې باندې حملې کړي دي. نیوز ویک خپل رپورت کې لیکي چې په کال 2019 کې افغانستان کې د امریکای 14 فوجیان وژل شوي دي. د افغانستان د جنگ په اړه د صدر ټرمپ د نوي حکمت عملی تر مخې پینټاګان ته د هوایي حملو او د نورو فوجي عملیات تو په خلاص مټ د کولو په اجازت ورکېدو افغانستان کې د تیر کال په نسبت سخ کال د عامو او د بیګونا افغانانو وجنه زیاته شوې ده. دا خبره د ملګرو ملتونو په یو رپورت کې شوې ده. صدر ټرمپ په اگست کې خپل یو تقریر کې ویلي دي چې امریکا افغانستان کې په تړلو لاسونو جنگ نشي ګټلې. په دې سبب مونږ امریکنو فوجونو له اختیار ورکو چې په ترهګرو پسې په ګرد افغانستان کې عملیات کولی شي، چې دا شان د دې قاتلانو او د فساد دیانو پوخ یقین اوشی چې د دوی چرته هم د پنازه نشتا. نیوز ویک د خپل رپورت په اخیر کې لیکلی دی چې د کال 2001 را په دی خوا افغانستان، عراق، شام او پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف د امریکای په جنگونو تر اوسه پورې د امریکانو ټیکس گزارو 15 او 80 ډالر خرچ شوی دی. دا اندازه د امریکای په براون یونیورسټی کې د بین الاقوامي معاملو په باب له واټسن ادارې لګولې ده.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د خپل روسي هممنصب ولادیمیر پوتین سره لیدکاته کړې دي. ل نوموړي سره د خبرو اترو وروسته په ویتنام کې خبري غونډې ته صدر ټرمپ وویل چې روسي صدر ته باور ورکړي چې روس تیر کال د امریکا په صدرتي انتخاباتو کې لاسوهنه نه ده کړې. تفصیل راکوي د وایس اف امریکا په ریپورت کې مجاهد جواد.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د شنبې په ماښام هانوی کې ویلي د آسیا پیسیفیک سرمشریزي غونډې پر مهال یې د روسیې د ولسمشر پوتین سره شوی تړون په سوریه کې د ډیرو خلکو ژوند بچ کولای شي. د ویتنام پلازمېنې هانوی سره نږدې د سیلګری زای دانانګ کې د آسیا پیسیفیک اقتصادي همکاري یا ایپیک غونډې په پای کې ایئر فورس ون الوتکه کې د سفر پر مهال نوموړي خبریالانو ته وویل چې ژربه دغه تړون پلی شي. هغه ویل د دغه تړون سره به د ډیرو خلکو ژوند وژغورل شي. له دې وړاندې کرملن ویلي و ټرمپ او پوتین د ایپیک سرمشریزي غونډې پر مهال یو سیاسي تړون باندې موافقه کړې وه چې سوریه ورته اړتیا لري او دواړه هیوادونه به د داعش پر ضد جګړه کې خپلې هڅې دوامداره ساتي. ټرمپ ویلي چې غونډه کې یې څو ځله له پوتین سره خبرې شوې. د زیاته کړه چې موږ دا محسوس کړه چې د یو بل په اړه مو فکر مثبت دی، که څه هم موږ یو بل ډیر نه پیژنو خو زموږ ترمنځ ښې اړیکې وي. هغه ویل ولسمشر پوتین سره یې دوه درې ځله لنډې خبرې کړې دي. د ډونالډ ټرمپ په وینا پوتین خپل هغه ادعا بیا تکرار کړې چې روسیې د امریکا په تیرو ټاکنو کې هیڅ ډول لاسوهنه نه ده کړې. هغه ویلي د روسیې سره ښې اړیکې ډیر ارزښت لري. ټرمپ ویلي دا حقیقت دی چې دا ډیره ګټه لري ځکه چې دا به د شمالي کوریا په اړه مسلو کې مرسته وکړي. د شمالي کوریا سره د مهال امریکا غټه ستونزه لري او چین یې په دغه لړکې مرسته کوي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې که روسیه هم په دغه لړکې ملاتړ وکړي نو دغه ستونزه به ډېر ژر حل شي. ټرمپ همدارنګه د چین ولسمشر شی جنګ پینګ ته د یوه داسې ښه انسان خطاب کړی چې د ډېرو ستونزو حل غواړي، خو دوی غواړي چې شی جنګ پینګ په شمالي کوریا باندې نور فشار هم زیات کړي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زید
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا وایس اف امریکا دی ودا یو ساته خبری خبرونه لیدا وام لري د واشنگتن ډي سي د استودیو صدا خبرونه تاسو په ژوندۍ بڼه اوري. د خبر پښتونخوا د موسمیاتو ادارې د سبا ځخه په دې ایالت او نږدې قبایلي سیمو کې د بارانونو پیشنګوي کړه ده او د اداره وایي چې د بارانونو څخه به په سیمه کې لړه ختم سي او د دې موسم د وجې څخه کېدونکي ناروغۍ کې کمی هم راسي. نور تفصيلات ریاض حسین په خپل راپور کې درته وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې د بارانونو د امکان څرګندونه شوې ده او د موسم ماهرین وایي د بارانونو سره به موسم صفا شي او په سیمه کې به د لړې زیاتوالی هم راکم شي. زمینداران وایي چې د سوکړې په وجه باندې د غنمو په کروندو باندې منفي اثرات پرېوځي او امید دي چې د بارانونو به د غنمو د فصل لپاره یو ښه پیغام راوړي. په خیبر پښتونخوا کې د موسم د محکمې مشر مشتاق علي شاوایي د صوبې په مختلفو برخو او تړلې قبایلي سیمو کې هم د باران کېدو امکان دی. په خیبر پښتونخوا کې د سوکړې په وجه هم د اوبو ستونزې مخې ته راځي او د اوبخور د محکمې لخوا په سوات اپر او لور نهرونو کې د وربندې سلسله هم روانه ده. زمیداران وایي د وربندې په وجه باندې هغوی نشي کولی چې د غنمو کروندې وکړي. په خیبر پښتونخوا کې د نهرونو د لاندې په ځمکو باندې د غنمو کروندې هم شروع شوې ده او زیاتره مقامي زمینداران په نوخار، چارسدا، مردان او سوابي ضلعو کې فیصل آباد 2008 او هزاره د غنمو تخمونه کری. د غنمو د یو منبع 1400 روپۍ راوړاندې کیږي او زمینداران وایي په وخت باندې بارانونه وشي نو دې سره به د غنمو فصلونو او کروندې ته هم فایده میلاو شي. په سوابي ضلع کې د زمینداران عمومي سکتر لیاقت یوسف دی وایي د وربندې له کبله د غنمو په کروندې کې مشکل مخې ته راځي. یاد دی وی د سوکړې په وجه باندې په خیبر پښتونخوا، سند او پنجاب صوبه کې د لړې یو سلسله هم جاری ده. په وجه یې په مقامی اوسیدونکو کې د مرې، پړپوس، سترګو او سرمنې ناروغي هم خوريږي. د طب ماهرین وایي که بارانونه شروع شي نو د سربا په دغه ناروغو کې هم کمی راشي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
السلام علیکم خاوری کریمی مال خو سخه د ډیوی رادیو ټول پروګرامونه ډیوی دی خو بل ډیوا پروګرام دا چې دی ولا شي او ریدون کې تر دې شیرو آداب رسم او رواج او د تفریح په برخه کې رونا اخلي.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو دا قدرمن اوریدونکو په ځو د خیبر پښتونخوا لوري ته هم بیا چې هلته کروندګر د ګوړې وایي د غنو کروندګر وایي چې د دوی چې کومه ګوړه جوړوي د هغه به نوره هم راټیټه سوې ده او په مارکیټ کې له دوی څخه په سمه بیه نه اخیستل کیږي. دوی دا هم وایي چې یو من ګوړه په 180 روپۍ باندې دوی خرڅوي. تفصیل راکوي هم په دې اړه ملک وکاس په دې رپورټ کې.
د ګوړې نرخونه یو ځل بیا د پروس کلونو په شان پریوتی دي او کاروندګر د خپل پلان نیکه پر روزګار تنګ شوی دی. دوی ګیله لري چې د ګوړې نرخونه کم دي او میلونه هم بند دي. کاروندګر په اړه وایي چې د میلونو نرخ هم هغه د زړو کلونو نرخ دی چې تیر کال هم په یو سل اتیا روپۍ سلویخ کیلو اغسته او سخ کال هم هماغه نرخ ورکوي. دوی وایي چې 200 روپۍ په خپل خرچه راځي. کچر د 200 نه زیات نرخ شوګر مل ورکوي نو دوی به په حیا کې پاتې شي. د ګوړې کاروندګر یار محمد او جان علم زیاتوي
شوګر مل چې ورکی نه یې کې خیالي کې چر راغلی واخه هاته به اختر راځي نه یو سی او دا چې ګوړې ته وخه نو دا دو نقد کار شي زمیندار کوم یو سی جامع وی کنه بس هغه کې پاتې شي او نور پکې دې کې مې نشتا
خبردار چې لزر روپې چې دا کم اس کم هکې کنه خرچي پی ډیری کیږي د سار نه دنه بانک مال پاسي پازابي مل 180 روپې ریټ اوس اخبار کې موږ کړی خدا هغه په حساب کې دا چې 238 روپې ریټ نو بیا پکې پیدا را خرچي پی ډیری کیږي هر سګران شو خور ته وګوره خرچ خوراک ته وګوره نه سبا ټماټر مزدور 50 روپې کیلو باخلي.
منډیوال قمر زمان وایي چې خګوړې د نهنی مزر روپو پورې سټه خرسيږي. پروس کال خګوړې د 2000 پورې خرسي شي وې چې کاروندګر په سخ کال ډیر پریشان دي. منډیوال د کم نرخ وجه صدا سستای
چینو ریټ عمل تک نشته لکه میلیونو کې چینم ډیر زیات پراتی دي. میلیونو هم لارو ان شي منډی ریټونه میټونه لایس تینې دي کنه نو دا وجه لکه مردان مل شو دام ولاړ دي د خزانه مل چې کم دي نو دام لا ولاړ دي.
د ګوړې او چینو نرخ د یو بل سره تړلې دي او د خزانه شوګر مل جنرال منیجر طالمن خان هم ګیله مند ښکاري چې دوی سره 15 لک ټنه تیر کلنی چینی لا هم پراته دي. حکومت د نورو صوبو په شان دوی له په یو کیلو چینو برآمد کولو 10 روپۍ سبسډي نه پروس کال ورکړې و او نه سخ کال چې مخکې کال د کیلو نرخ په بازار کې 15 روپۍ او سخ کال 55 روپۍ دي او په توک په یو کم 50 روپۍ دي. خو وفاقي حکومت لا هم په نوې نرخ برخ سا پرمختگ ندی کڑے سیزن پا جو بندے او دا شوگر مل ایسوسییشن او حکومت ترمنزا پا نرخ لا ندی رضا شوے
دا با اوز منگا زیادہ اونن زگا نجو چیستا چینو ریٹ چیزنو آگا استا راگا لے دا 48 روپوتا ہو 49 روپوتا راگا لے دے کنا بخی استا ریٹ چوگر آگا بچر تا 62, 63, 64, 65 باندے پر کلو چینی بھوا اس کو استا صرف دا گنو چکم تا حساب کیا نتا تا آگا کاس پروزی دا گنو اگر تقریباً 51 روپے پر بوجھ صرف گنے بولے خرچوں منگ اس دا کوشش کچھ کم چینی بولے بل فورس سیزن کو مخام خواہ شور رکی کہ گورنمنٹ سر خبریں روانی تھی فیڈرل گورنمنٹ سر خام خواہ پتہ شور رکے نیچے منگ ادا وہ کچھ منگ تو بیا دا بینکوں نے لون چاہ نہیں اور کڑی بیا تو خلق نے گرو نہ پیسے تو کم دینا بول کے
سیزن پتیرے دو دے او کروندگر او ملونو کی حکومت لانے دے ترمنز شوے چے تاوان او زوری غریب او وڑو کی کروندگر لزی ملک وقاص خان وائس آف امریکہ ڈیوا ٹی وی ریڈیو پہ خبر
د تیلو او سرو زرو بئی خطا او کلوڑی دی
وخا ٹماٹر پیاز آلو او نور تو کی پس نرخ دی
د بینک سرا به حساب کتاب سنگ خلاصه وئی
او یو پختون ست تجارت کولی شي
دا او د یوش میر نور پختونو جوابونه د هر ګل پرواز دی و ریډیو په بازار پروګرام کې اوریدل شي دا دی و ریډیو دا که واړی چې مونږ ته ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دا ده دی و ریډیو @voanews.com زموږه ایمیل پته به داسې لیکئ دی و ریډیو DEEWARADIO@voanews.com بدا سی لکھئی voanews.com
قدر منوریدون کو وائس اف امریکا دی ودا یو بل راپور کی درته وړاندې کوو چې تورخم کې لا یو نیم کال راهي سه بجلی نسته چې د دې وجه څخه سرکاري ادارو کې کارونو کې ستونزې دي تفصيلات ته ابراهيم شنواري پر راپور کې درته لرو
تیر کال د جون په میاشت کې چې کله د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پاکستان اړخته یو مرکزی دروازه جوړولو په شخړه د دواړو هیوادونو د پولیس ځواکونو په یو بل د درنو او سپکو وسلو سره ډزې کړې وي نو د افغانستان له اړخه شو ځینو درنو ډزو له وجې د پاکستان اړخته د توخم په تجارتي مرکز کې لګېدلې د بجلی ترانسفارمر هم متاثره شوې چې له وجې په تورخم کې قریبا واړه حکومتي شخصي او کاروباري ودانیو ته بجلی کټو شو کوم چې اولس میاشتې تیرېدو باوجود تر اوسه نه ده بحال کړی شوی او له وجې دغلته کاروباري حالې ځلې او حکومتي کارونه واړه متاثره شوي د بجلی د نشتوالي له وجې د انټرنیټ نظام هم متاثره شوی د کومې له وجې چې دغلته موجود یو کلرګنجر جمشید خان په وینا د افغانستان سره دوه اړخیزه تجارت هم اغیزمنه شوی
دلته تقریبا یو کال نه زیات ټایم وشو چې بجلی نشته دی او په دې وجه باندې مونږ ته د کلیرنس کې ډېر زیات مشکلات دي ځکه چې مونږ چې کوم کلیرنس دی دا ټول بجلی سره تعلق لري سکیننګ سره دلته مونږ فوټوسټیټ ماشین دی دا ټول چې دا د بجلی نه کوي او په دې وجه باندې چې دی کنه مونږ کلیرنس متاثره شوی یو زموږ نه ځکه چې تورخان کې څومره ایجنسی دی او ټول کار د بجلی په وجه باندې متاثره دی مونږ خو ځانته دلته شمسي سیستم هم لګولی او سره چې دی کنه جنریټر هم دی خو د بجلی په وجه باندې مونږ ډېر زیات چې دی کنه خفه شوي یو او بیخیم چې د روزګار ټپ شوای دی
په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو شمیره د 300 نه هم زیاده ده او لکه څنګه چې جمشید خان وویل د غواړه کلیرنګ ایجنټانو دوکاندارانو د ریسټورنت مالکانو او نور زیاتره شخصي ودانیو په شمول په حکومتي دفترونو چې پکې د پاسپورت او امیګریشن دفترونه کسٹم ودانی د نېشنل لاجستیکس سل دفترونه او د نادرا مرکز شامل دي کې یا خو د پېټرول او ډیزل سره چلیدونکو جنریټرونه او یا د شمسي پینلونو د خپل ضرورت بجلی ترلاسه کولای شي د کسٹم نادرا پاسپورت او امیګریشن په دفترونو کې کله کله په جنریټرو کې تیل ختمېدو له وجې تر 200 ساعتونو دغه دفتری کارونه اوتړل شي چې له وجې عام خلک او تاجرانو ترانسپورټران د مشکلاتو سره مخ وي د تاجرانو او ترانسپورټرانو ترڅنګ د کسٹم او پولیټیکل انتظامی عملی او نادرې والا د بجلی ادارې ته بیا بیا رجوع کولو باوجود د تورخم غونډې مصروفه او مهمه پوله باندې تر اوسه بجلی یا برېښنا نه ده بحال کړی شوې ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیوا رادیو خیبر ایجنسی
تاسو د ټولو غږ
ډیوا رادیو
د جیو ریډیو خبري اعلان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شئ.
سوړاندې کوو یو اداریه چې په نړیوالو سیمهیزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د ترهګرۍ خلاف د روان عالمی جنگ په باب له د امریکې رابطه کار نیتن سیلز وایي، په دې کار کې نړیوالو اتحادیانو سره خپل تک کې به موږ یو شمیر کارونه کوو چې دا شان د ترهګرو د خطرې نه د یوې محفوظې دنیا د امریکې د صدر او د خارجه چارو د وزیر مقصد ترسره کړی شي. امریکې او د ترهګرۍ خلاف په عالمی جنگ کې د امریکې نورو ملګرو ملکونو اوسوس ترهګرو نه د اسانو هدفونو د تحفظ دپاره د انتالیا د یاداشنامې منظوري ورکړې ده. انتالیا یاداشنامه کې د حکومتونو د ذاتی مد د ادارو په شریکه د کولو د پاره یو شمیر داسې کارونه اخوی شوي دي چې د هغو تر مخې د سټیډیمونو، پارکونو، د خوراک سکاک، د اوټلونو او د پیاده چلند د لارو غوندې د عامو خلکو د تګ راتګ د ځایونو تحفظ یقیني کړی شي. دا اوس یو ورځ په زیاتی عمل دی چې مونږ په سمندر پوری ملکونو کې وینو او مونږ د خپل ملک دننه هم وینو. په دې سبب دا په موږ ټولو لازمه ده چې د عوامي ځایونو د ترهګرو د بریدونو ځنې د بچ ساتلو دپاره په شریکه کار وکړو. امریکې د مراکش په ملګرتیا اوسوس مراکش کې هم د راپورته کیدونکو ملکي ترهګرو د خطرې د مخنیوي دپاره یوه نوې منصوبه شروع کړې ده. موږ په تیرو دریو کالو کې یو شمیر خارجي ترهګر دولت اسلامیه سره څنګ په څنګ د جنګېدو دپاره عراق او شام ته پتلو لیدلي دي. په دوی کې ځینې خپلو ملکونو ته راواپس شوي دي او دلته خونړو ترهګر حملو ته لاس اچولی دی. مونږ یوازې دې خطرې سره مخ نه یو، مونږ لبا د اغو خلکو نه هم ویښ بیدار اوسېدل پکار وي په چا چې د دولت اسلامیه او د القاعده تعلیماتو اثر کړی دی. کېدې شي چې دوی سره به د دې ترهګر تنظیمونو د غړیتوب کارډ نه وي، د دوی به په میدان جنگ کې د جنګېدو تجربه هم نه وي، خو دوی ته د کرایي یو ټرک ته د خطو او د دې ټرک په خلکو د ورخې جوړو د چل زده کول څه ډېر ګران کار نه دی. په دې سبب ترهګر عملیاتو سره د تړون لرلو بغیر د ملکونو دننه راپورته ترهګر یوه سنګینه ستونزه ده. دا خطره ورځ په زیاتی ده او دې ته موږ له خپل پام ګرځول پکار دي. امریکې او د ترهګرۍ خلاف عالمی جنگ کې د امریکې اتحادیانو مجرمانو ته د سزا ورکولو او د قانون د نافذ کوونکو او ادارو مضبوطولو ته خپل پام ګرځولی دی کمی چې ترهګرۍ سره مخ دي. د ترهګرۍ خلاف جنگ یوازې د فوجیانو یا د مخبری د ادارو د خفیه ایجنټانو کار نه دی، دا د پولیس هم ذمہواری ده. په دې سبب موږ په امریکا کې د خپلې ایسې کار کړی دی او هغه دا شان چې د ریاست د قانون نافذ کوونکو افسرانو او د وفاقي قانون د نافذ کوونکو افسرانو صلاحیتونه مو زیات کړي دي چې دا شان دوی د مقدمو په جوړولو کې او د جرایمو د دفو په لګولو کې هغو مقدمو کې په شریکه یو بل سره کار وکړي چرته چې ضرورت وي. د ترهګرۍ د عالمی جنگ په باب له د امریکې رابطه کار نیتن سیلز په اخر کې وی، مونږ چې خپل خلکو کې کوم صلاحیتونه پیدا کړی دي د دې په ګرد د دنیا کې د خپل ملګرو ملکونو په افسرانو کې د پیدا کولو د پاره هم کار کوو.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ڈی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.